السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې او د ډیورن په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو د وروستیو خوځښتونو پر ضد په کابل کې مظاهره وشوه. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاملرنه د افغانستان طبیعي زیرمو ته واړوي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اورئ. په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لرو چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې یو شمیر مظاهره کوونکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان ارضی تمامیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون ونه توانېدو چې د خپل کار په لومړۍ سلو ورځو کې کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. او په تیرو نه ورځو کې په کابل کې نه هاتیا جنایي پیښې رامنځته شوې دي. دا هم بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې د سیاسي بنسټونو استادو قومي مشرانو او ولسی وګړو د وی مظاهره په ترڅ کې ویل هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان ارضی تمامیت ته زیان ورسوي. د غولزګونه مظاهره کوونکو نن د کابل په ادغام مسجد کې ویل چې هیڅ افغان ته د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورن کرخه د قانوني سرحد په توګه د منلو وړ نه ده. د مدني ټولنې فعال او د مظاهره او تنګډونوال صدیق منصور انصاري چې دغه لاریون پریکړلی کې ولوست وویل
افغان ولست خپل ارضی تمامیت نه د سر په بدله دفاع کوي او هیڅ کوم هواد په ځانګړي توګه پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې زموږ ارضی تمامیت ته زیان ورسوي.
مظاهره کوونکو غواخ وکړ چې په افغانستان کې د روسیې، پاکستان او ایران مداخله دوام ولري د افغانانو له جدي عکس العمل سره به مخ شي. مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتل چې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ لامره هر ډول بندیزونه ولګوي او دغه شانې پر پاکستان غږ وکړ چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د افغان زورونه بس کړي. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون ونه توانېدو چې د خپل کار په لومړۍ سلو ورځو کې کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د دې بنسټ موندنې ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کولو، خوندیتوب، د رای ورکوونکو د مرکزونو متوازنوالی، د رای ورکوونکو د لیست برابرول او د دې کمیسیون د استقلالیت ساتنه د کمیسیون دندې وي چې ترسره یې نه کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن خبریالانو ته وویل چې په دغه موده کې د ورسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره لا لوړاندې لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د یوې دوامدارې برنامې نشتون هغه اساسي ستونزه ده چې نن ورسره موږ د انتخاباتو په برخه کې لاس او ګریوان یو. نه د انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې یوه ځانګړې برنامه لرو او نه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره. او دا د دې لامل شوی چې موږ خبر یو ډول کوو او عمل بل ډول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان ګلاجان بدی سیاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیفا دغه موندنې بیا اساسه وبللې ویل دوی توانېدلی چې د کمیسیون له پلان سره سم خپل کارونه پر مخ بوزي. او په تیرو نه ورځو کې په کابل کې نه هتیه جنایي پیښې رامنځته شوې دي. د کابل امنی قومندان ویل دغه جنایي پیښو سره د تړاو په توری یو سل نه دیرشتنه نیولې دي. حسین شاه فروغ نن خبر اعلان وکړ قتل لار شکول او اختطاف هغه جرمونه دي چې په دې پیښو کې شامل دي. نوموړي وویل
د تای نوروز جامان
په تیرو نه ورځو کې ټولې نه هاتیا بیلابیلې پیښې رامنځته شوې چې په توری یو سل نه دیرش کسان نیول شوي او د عدلي تعقیب لاندې دي. خغلی فروغ همدارز وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د دوه تروریستي پیښو د رامنځته کېدو مخنیوي شوی او عاملین یې نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلو د بانډونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. کورني خبرونه پای ته ورسېدل. بهرني خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت نن وویل چې د ځنګړو طبي ماینو په پایله کې څرګنده شوی چې په سوریه کې روانه اونۍ په هغه حمله کې چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شو له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی. د ترکیه عدلیه وزیر بکیر بوزداغ نن وویل چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې د حملې د دریو قربانیانو د جسدونو تر طبي کتنې وروسته څرګنده شوه چې د بشار الاسد رژیم له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. بوزداغ څرګنده کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان استازو د دې جسدونو په څېړنه کې چې په ترکیه کې وشوا برخه درلوده. خود ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي وایي لشته لږه شپږ اتیا تنه د اپریل په څلرمه د سوریې د ادلب ښار په خانشیخون سیمه کې ووژل شو. په پیښه کې دو دیرش زخمیان د درملنې لپاره ترکیې ته لېږدول سوي وو چې دریو تنو یې ترکیې ته تر رسېدو وروسته ساه ورکړه. دمشق او روسیې ویلي چې د سوریې جنګي الوتکو په خانشیخون کې پر یوه فابریکه چې کیمیاوي وسلې پکې ذخیره شوې وې حمله کړې ده، خو امریکایي ادعا ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي. ټیلرسن د سوریې د ادلب ښار په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې امریکا یې پړه د اسد پر رژیم ور اچوي اشاره وکړه. وی ویل زموږ په فکر کې په دې اړه هېڅ شک نشته چې د سوریې رژیم د بشار الاسد تر مشرۍ لاندې د دې وحشتناکې حملې مسؤول دی. موږ فکر کوو چې د دې وخت را رسېدلی چې روسیه په خورا احتیاط د اسد له رژیم سره پر دوامدار ملاتړ له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ریکس ټیلرسن به د اپریل په دولسمه نیټه روسیې ته ولاړ سي. ټیلرسن به د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات وي چې روسیې ته رسمي سفر کوي. په سوریه کې پر فرات سیند یو ستر بند چې د یوې هوایي حملې له امله یې د نړېدو خطرو پرون بیا فعال شو. دا بند د سوریې طبقه شارګوټ ته نږدې جوړ سوی او لږ تر لږه یولس ورځې چې په سیمه کې د امریکا په پلوۍ د کوردي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه له کاره لوېدلی و. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې د سره صلیب د نړیوال سازمان یو شمېر مامورین او د بند کارکوونکي د بند ودانۍ ته رسېدلي او ابریزونه یې خلاص کړي دي. په سوریه کې د برښنا د تولید د تر ټولو ستر بند دی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حمله کې تخریب شوی و. انجینرانو خبرداری ورکړی و چې په حمله کې د بند د کنټرول خونه ویجاړه سوې، دروازې تړل سوې دي او د اوبو اندازه تر خطرناکه حده لوړه سوې وه. په ایران کې محافظه کار مذهبي مشر سید ابراهیم رئیسی د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې خپله کاندیدي اعلان کړه. رئیسی په ایران کې د تر ټولو ستر خیریه پروګرام مشري کوي. د ایران د خبری رسنیو په حواله هغه ویلي چې د مې میاشتې په 19مه به د ایران د جمهوری ریاست په ټاکنو کې کاندید وي. دا خبر نن په تهران کې د رئیسی استازي د محافظه کارانو په یوه غونډه کې اعلان کړ. مطبوعاتو د هغه د استازي په حواله ویلي چې رئیسی په ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره د انتخاباتو د څارنې د ځانګړي کمیټې لغړیتو به هم استعفا وکړه. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چارواکي وایي چې نن یې هلته په یوه ودانۍ کې چاودیدونکي مواد ونیول خو شنډې کړل. د چارواکو په وینا په ودانۍ کې استوګن خلک امن سیمې ته ایستل سوي او پولیس ته د ودانۍ په اتم او نهم پوړ کې په تلاشي لګیا دي. په سن پیټرسبورګ کې د دوشنبې په ورځ په چاودنه کې څوارلس تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد نن په کابل کې پراخه مظاهره وشوه.
د افغانستان په مسایلو کې له لاسوهنو او پوځي او استخباراتي مداخلو جدی ډډه وکړي، کنه نو د افغان ملت له جدي غبرګون سره به مخ شي.
په روانه خبرونه کې اوري چې آیا روسیا په افغانستان کې له پاکستان سره نږدې شوې ده؟
شمالي وزیرستان روسی جنرالان د پاکستان له پوجانو سره یو ځای اړ چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمن له دې ځای فایل کړي.
د نور رپورټونو سربېره د هم اوري چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاملرنه د افغانستان طبي زیر متواړي وي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. د کابل امنیت قومندانۍ په کابل ښار کې دورانکارو بانډونو فعالیتونه تاییدوي.
تنها د ویسلاباد نه، هنوز بانده های زیاد دیگه خرابکار در سطح شهر ما در تمام نواحی ما وجود داره.
او د نور ریپورتونو سربیره د هماره چې امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس خپل مشر ستراتیجیست سټیف بانن د امنیت شورا له تشکیل وست او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام کور کلی اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او د ډیورن په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو د وروستیو خوځښتونو پر ضد نن په کابل کې مظاهره وشوه. لسګونه مظاهره کوونکو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د کابل په عیدګاه جومات کې سره راغونډ شوي وو، له ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو څخه په جدي ډول وغوښتل چې پر افغان خاورې د پاکستان د ښکاره تیری مخه ونیسي. مظاهره کوونکو همداراز پر روسیې، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو غږ وکړ چې د ګډ ائتلاف په جوړېدو سره د افغانستان په ملي مسایلو کې له پوځي او استخباراتي مداخلو څخه ډډه وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د افغانستان د مقدس خاورې د دفاع ملي کاروان تر نامه لاندې دلته د کابل ښار په عیدګاه جومات کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه افغانان سره راغونډ شوي او د پاکستان ضد شعارونه ورکوي.
پاکستان په نظام ګرانو، مرد پاکستان په پوځیانو، ژوندی دې وي د افغانستان.
مظاهره کوونکي د ډیورن کرخه مردوده بولي او وایي چې دغه کرخه هیڅ افغان ته د منلو نه ده. دوی د دغه کرخې په اوږدو کې د پاکستان وروستي خوځښتونه غندي او د دغه هیبات استخباراتي کړۍ او پوځیان د افغانانو قاتلان او د تروریزم صادرونکي یادوي. د مظاهرې دوه تنه ګډونوال نذیر ګل او ایام الدین وطن دوست:
پاکستان چې کومې کاروایۍ روانې کړې دي، د هېواد زغملو وړ نه دی، ځکه د زغملو وړ نه دی چې موږ تاسې په خپله ګورو ټوله دنیا په دنیا غږیږي کومې ځالې چې دی لري، کوم مصیبتونه چې افغانستان ته دی جوړوي، چې دغه د ډیورن خط دجال چې ویلې کېږي د ده بس کي.
موږ نه میخوایم کې جنګ خونین در بین مسلمانان راغ بوته، اما در مشکلات ما را که جامعه بین المللی حل نکنه، این مسئله خاک و وطن ما را که مستجاز میکنن، باز افغانها خاموش نخواهد چیست.
افغانان بغبرګون وخی. مظاهره کوونکي وایي د خپل سره په بیه به د خپلې خاورې دفاع وکړي او هیڅ کوم هیواد به ځانګړې توګه پاکستان ته اجازه ورنکړي چې نور په افغانستان کې مداخلې وکړي. د چهارشنبه پر ورځ د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان دولت د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې غلی نه دی او په دې اړه یې پر ډیپلوماټیکو خبرو ټینګار کړی. د دغه وزارت ویاند شکیب مستخنی ویلي افغان دولت او ځواکونه به له دې وروسته هر هغه اقدام وکړي چې ملت یې غوښتنه کوي. له دې مخکې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان وروستي یو اړخیز اقدامات او په وړاندې یې د افغان حکومت چوپتیا د ملي شورا د غړو انتقادونه هم راپارولي وو، خو وروسته بیا افغان حکومت د پاکستان د دغو سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړ او ترې وغوښتل چې د پاکستان پر ضد اقدام وکړي. مظاهره کوونکي د یو پریکړه لیک په صادرولو سره همداراز پر روسیې او ایران هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د له پوځي او استخباراتي مداخلو څخه ډډه وکړي. د پریکړه لیک یوه برخه:
موږ د افغانستان په هکله د روسیې، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو وروستي ګډ ائتلاف ته دا په ډاګه وایو چې د افغانستان په مسایلو کې له لاسوهنو او پوځي او استخباراتي مداخلو جدي ډډه وکړي، کنه نو د افغان ملت له جدي غبرګون سره به مخ شي.
دغه پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو څخه وغوښتل شول چې پر افغان خاورې د پاکستان د ښکاره تیری مخه ونیسي او د دغه هیواد پوځي او استخباراتي کړۍ دي د جرمونو نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. عبادالله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
د عبادالله هننزه په راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د غرض له ایران او روسیې هم وغوښتل چې له پاکستان سره یو ځای د افغانستان په چارو کې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي. آیا روسیه په افغانستان کې له پاکستان سره نږدې شوې ده؟ دا هغه اندېښنه ده چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوالې څرګندوي، خو امریکایي چارواکي بیا په افغانستان کې د روسیې پر فعالیتونو اندېښمن دي، وایي چې ممکن د روسیې دخالت د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب شي. عصمت ساروان او د موضوع جزئیات.
د روسیا او پاکستان ترمنځ اړیکې په حیرانوونکي ډول نشټې شوې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې چې تر ډیره د افغانستان پر سر د دواړو خواوو د دریځونو له نږدېوالي سره ارتباط لري، په وروستیو کې د یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو اندېښنه پارولې ده. ځینې افغان چارواکي او کارپوهان حتی ادعا کوي چې روسیه د افغانستان د دولت له وسلوالو ډلو سره پوځي مرسته کوي. روسي چارواکي له طالبانو سره تماسونه تاییدوي، خو د وسلو ورکړه پکله کردوي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی وایي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې د داعش د مخنیوي لپاره دي او مسکو فکر کوي چې طالبان د داعش مخه نیولی شي. په وروستیو ورځو کې د روسیې یو پوځي پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو سیمې ولیدي او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د حکومت هڅې وستایلې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درسیز اسراکوف سرګی یوروویچ په مشه د روسیې پوځي پلاوی میرانشاه ته سفر وکړ. د بیان له مخې په پېښور کې د پاکستاني پوځ د قولي اردو قمندان جنرال نذیر احمد د سیمې ته د روسیې پلاوی د سفر ملګری و. په خبر پانه کې راغلی چې پلاوی ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل شول. په عین وخت کې د پکتیا یو شمېر وکیلان وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د روسي جنرالانو پر حضور اندېښنه لري. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي دي.
د شمالي وزیرستان او د میرانشاه په سیمو کې روسي جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای دوی غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځایه فایل کړي او خپل هغه اوږدمهاله هدفونه او موخې چې دوی لري هغه سرته ورسوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسمن روسیا د طالبانو په پوځي ملاتړ تورنه کړې نه ده، خو د 1503 سپین غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې د ده تر لاسلاندې کسانو د ډیورن کرښې پورې خواته له رنګه سره بهرنیان لیدلی دي.
زموږ ته چې راپورونه را رسېدلي سرپوس انسانان لیدل شوي دي، دا معلومه نه ده چې د روسیې دي که د کوم بل مملکت.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د اړیکو په وړاندې اندېښمن دی. ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل:
We have seen Russian activity vis-a-vis
موږ په افغانستان کې د طالبانو په تړاو د روسیې فعالیت لیدلې دي. زه نه غواړم چې اوس وایم چې آیا روسیه طالبانو ته وسلې او تجهیزات ورکوي او کنه، خو به له شکه دوی چې هلته په هر څه بوخت دي موږ اندېښمنوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او په اروپا کې د ناټو مرکزی قومندان جنرال کورتیس ساکا پاور چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په څرګندونو کې د روسیې پر فعالیتونو او له طالبانو سره د روسیې پر تماسونو اندېښنې شولې وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند نصر الله ستانکزی وایي امریکا اندېښنه لري چې د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به د افغانستان د جګړې د لا اوږدېدو سبب شي.
په دې کې شک نشته چې په دې دوه تیرو کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې حل ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. د ما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي او دا خطر د لپاره ده چې امریکایان ډاریږي چې دا جګړه لا پسې سری نشي، لا وګدان نشي، لا وسی نشي.
په امریکا کې میشته سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم وایي دې ته په پام چې شوروي اتحاد د افغانستان په استخباراتي ادارو کې زیاته ونډه لرله، له طالبانو سره هم په استخباراتو او دغه راز په مالي برخه کې مرسته کوي. همدم باور لري چې د کندوز ښار په نیولو کې له طالبانو سره د روسي استخباراتي مرستې رول درلود.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پاملرنه د افغانستان طبي زیر متواړوي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ولسمشر اشرف غني دی او سلاکار له قوله په راپور کې لیکلي چې وایي خای د افغانستان د لتیم زیرمې د امریکایي پانګوالو لپاره په زړه پورې وي. احمد تکل د دې رپورټ جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت غواړي د ولسمشر ډونالد ټرمپ پاملرنه د لتیم په ګډون د افغانستان پراخو طبي زیرمو ته واړوي. په وچه کې پروت افغانستان د مس، وسپنه د قیمتي فلزاتو کرومیت سیماب او جست همدارس د یاقوتو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او د سرو او سپینو زرو زیرمې لري چې ارزښت یې د یو او درې تریلیون ډالرو ترمنځ اټکل شوی خو په دې ټولو کې زیات ارزښت لیتیم لري د دې قانونو استل د بې امنیتۍ له کبله ښایي ستونزمن کار وي خو کابل هیله لري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونو ته وهڅوي اسوشیټډ پریس خبری آژانس د عامه تاسیساتو بشری ظرفیتونو او ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار همایون قیومی له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په څو محدودو قانونو کې کار شوی نو ځکه د نوموړي په وینا د هیواد په ځنګړي ډول د قانونو په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونو لپاره ډیر مناسب دی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پالیسی تر اوسه نامعلومه ده خو قیومی وایي افغانستان د لیتیم په څیر بیلابیل ستراتیژیک او مهم قانونونه لري او کابل د قانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امریکایي شرکتونو پانګونو ته لیوال دی لیتیم هغه کیمیاوي عنصر دی چې د موبایل ټلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو د بطریو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي او په افغانستان کې لوی زیرمې شته ویل کېږي د افغانستان د لیتیم قانونه ډیری په غزنی هرات او نیمروز ولایتونو کې دي غزنی تر ډیره د افراطي وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی خو په هرات او نیمروز کې هم وسلوال مخالفین فعال دي ولسمشر غنی په تیر دسمبر کې له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه بحث وکړ قیومی وایي چې د ټرمپ ادارې په دې برخه کې لیوالتیا خوده لیده د ټرمپ له لوري ورسته په 13 فبروري کې دواړو ولسمشرانو د امنیت په اړه خبرې سره وکړې بې امنیتي او فساد د افغانستان دوه خورا لوی ستونزې دي ځکه په ډیرو سیمو کې یا وسلوال مخالفین او یا خپل سری وسلوال واکمن دي چې پر قانونو هم ولکه لري د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي امریکا د قانونو د ایستلو په ګډون د اقتصادي پرمختګ هڅې د افغانستان د ثبات لپاره مهمې ګڼي دا چارواکی چې نه غواړي د اسوشیټډ پریس په راپور کې نوم یاد شي زیاتوي چې امریکا به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اصلاحاتو په برخه کې له افغان پانګوالو او چارواکو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان له اقتصادي پلوه پر مخ ولاړ شي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې د معیاري محاسبه او لازمو کډرونو نشتون د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنی ولید د خصوصي سکتور متشبسین او د یادې خونی چارواکي چې د تخصصي حساب ورکونې د امیدو لپاره په کابل کې سره غونشي وای حکومت باید د ځوانو کډرونو څخه په استفاده د ستونزې حل کړي د افغانستان د مالی وزارت هم د کمزوري ظرفیت ستونزې تاییدوي خو وای چې په نګ دی راتلونکو کې ورته د ورته ستونزې د حل هیله مند شته یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې دغه هیواد د کمزوري مالی او معیاري محاسبوي سیستم د نشتون له کبله ګڼ اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي دي د یادې خونې د عامل پلاوي مشر عتیق الله نصرت وایي د کمزوري سیستم ترڅنګ د وړو کډرونو نشتون هغه خندونه دي چې حتی د افغانستان او خصوصي سکتور د ودې مخنیوي کړی دی
موانع جدی رشد اقتصادی ما سیستم ضعیف
دی وای زمونږ د اقتصادي ودې پر وړاندې لاهم د حساب ورکونې او مالی کمزوري سیستم په څیر خندونه پراته دي او له بده مرغه دا په افغانستان کې ستر ستونزه پات شوې د معیاري حساب د نشټون ترڅنګ د ماهرو او حرفوي کارکونکو نشټون بلاغ ستونزه ده چې زمونږ د اقتصادي ودې مخه نیولې ده ښاغلی نصرت دا خبرې په افغانستان کې د حساب ورکونې لمړنۍ تخصصي غونډې ته وکړې چې د یادې څانګې د لسګونو فارغینو او کارکونکو لخوا د پنځمې پورس په کابل کې جوړ شوی وو د لازمو کارکونکو د نشټون او کمزوري سیستم په اړه د انتقادونو داسې مهال کیږي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې هر کال لزرو ډیر کسان یوازې د کابل د اداري او حسابداري انسټیټیوټه فارغيږي خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په باور دا چې په دې برخه کې درسي سیستم معیاري او د وخت د اړتیا سره سم عیار نه دی ستونزې نه دی کابو شوی د افغانستان د مالیه وزارت هم ورته ستونزې تاییدوي خو وایي چې د یادې تشې د ډکېدو په هدف یې هڅې روانې کړې دي د یادو وزارت مرستیال مصطفی مستور وایي د کابینت څخه د محاسبې قانون پاس شوی چې پر معیارتوب او مسلکي توب ټینګار کوي
غیر مسلکي بودن در اورګنای دولتي حتی در وزارت مالیه و بانک ها
دی وی په دولتي ادارو حتی په مالیه وزارت او بانکونو کې غیر مسلکي توب یو ستر ستونزه ده لام دې عمله د مالیه وزارت له بهرنیو همکارانو سره پروګرامونه پیل کړو هم دا اوس مو 1300 کسانو ته د محاسبه په برخه کې بهرنی بورسونه تنظیم کړي چې ان شاء الله د دغه کسانو راتګ به د افغانستان لپاره یو ستر هیله مندي وي
یو امیدواري کلونه بر افغانستان خو
د کاغلی مستور په باور د مالی او حساب ورکونې برخه ته کومه پاملرنه د دې لامل شوی چې بیلابیل ادارې له هم په دې برخه کې د بهرنیو سلاکارانو په مشورو ته کینی.
تاسې زمون غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل لوی خارونو کې په واضح ډول ووري. د کابل امنی قومندان نه امنی قومندان په کابل خار کې دوران کارو بندونو فعالیت تاییدوي وایي چې یاد بندونه د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. رحمت الله افغان په رپورت برابر کړی دی.
په کابل کې د ورانکارو باندونو او وسلوالو غلو د موجودیت په تړاو د افغانستان د ولسی جرګې تر اندېښنو وروسته د کابل امنیت قومندانې وایي چې د دغو باندونو یو شمېر غړي نیول سوي او نور یې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. د کابل امنیت قومندان حسن شاه فروغ د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ټول غیر مسؤل وسلوال ډلې او رانکار باندونه به د قانون منګولو ته راکاږي.
شکایت وکلای محترم بجواز تنها
د وکیلانو شکایت پر ځای دی، نه یوازې په وسیل آباد کې بلکې د خار په ټولو سیمو کې رانکار باندونه موجود دي چې یو په بل پسې نیول شوي. دغه باندونه تر تعقیب لاندې دي، پولیس ورپسې ګرځي چې انشاء الله یو بل پسې به ونیول شي او خپل
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې په کابل ښار کې د جرایمو او نامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې. د دغه جرګې وغړي صاحب خان د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د اومې امنیتي حفظې اړوند د وسل آباد په سیمه کې د غلو یو خطرناک بانډ فعالیت لري چې تر اوسه نه تنه او وژلې دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کابل کې ورځ تر بلې د زیاتېدونکو نامنیو د مخنیوي په هدف د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره وروبولي.
در پایتخت افغانستان کابل ناامنیها
په پلازمینه کابل کې نامنی او جرایم ورځ تر بلې زیاتېږي، په ځانګړي توګه په وسیل آباد او اومه حوزه کې. په جدي توګه په کابل کې وضعیت ښه نه دی. د کورنی امنیت کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت راوغواړي او له اړوندو ارګانونو سره دا موضوع جدی مطرح کړي، سو د کابل د خلکو د امنیت لپاره عملی اقدامات ولري.
اقدامات عملی خود داشته باشن.
دا په داس حل کې دا چې جی ایزای یا د جرمنی پرختی ادارې د افغانستان د څنګ مشر تایید کړي ده چې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د تشدد لویر څخه په کابل کې خپل دفترونه پریخي دي او یو بل ځای ته اکړه سوي، او د غشان په خار کې د دوی د کارکونکو پر ګرځېدو هم بندیز لګیدلې ده. د کابل امنیت قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د پولیسو فعالیتونه چټک سوي چې په خبره یې په تیرو نه ورځو کې دوه تروریستي حملې شنډې کړې او د 90 جنایي پیښو په تړاو یې 109 تورن کسان نیولي دي. امنیت قومندان حسن شاه فروغ ډاډ ورکوي چې په ښار کې به امنیت ټینګ کړي او له ښار څخه د پوځي یونیفورم د راټولولو لپاره هم د پولیسو هڅې زیاتې سوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس خپل مشر سټراتیجیست سټیف بنن د امنیت شورا له تشکیله وست. د امنیت شورا له دایمي غړیتوبه د بنن د لری کولو د پریکړې تر څنګ د لوی درسیزانو د ګډي کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد او د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډن کارس برته د ملي امنیت شورا غونډې ته بلل شوی دی. په دې اړه سفی الله سنګزی د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد رپورټ لري.
ډونالډ ټرمپ خپل مشر ستراتیژیست او د خپل انتخاباتي کمپاین رئیس سټاف بانن د امنیت شورا له باصلاحیته دایمي غړیتوب لری کړ. ټرمپ د کار په لومړیو کې سټاف بانن د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی و چې د ډیرو خلکو تر انتقاد لاندې ونیول شو. رویټرز خبري اژانس ته یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ویلي چې سټاف بانن به د مشر ستراتیژیست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس له فاکس نیوز سره په ځانګړي مرکه کې پرون د سټاف بانن لری کېدل یو طبیعي امر وباله او وی ویل چې هغه به په پالیسۍ کې خپل مهم رول جاري وساتي. دا یو طبیعي امر دی، د دې لپاره چې دا یقیني شي چې ملي امنیت شورا په یوې داسې لارې تنظیم شوي چې ولسمشر ته د سختو مسایلو او پریکړو په نیولو او هوارولو کې په ښه توګه خدمت وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مشر ستراتیژیست سټیف بانن په یو بیان کې ځان په دې کار کې بریالی بللی چې د دې خبره د امنیت شورا یوازې د بهرنۍ پالیسۍ لمخ تړون کینه، د دې شورا اصلي دنده ته د بهرنۍ پالیسۍ د همغږي کونکو په توګه ورسوله. سټیف بانن په خپل بیان کې د اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس ته اشاره اشاره کړی چې د خبره د امنیت شورای عملیاتي کړی و او د دې لپاره د شورا تر اوسل شو چې دا شورا غیر عملیاتي کړی. د سټیف بانن لری کېدل د ملي امنیت اوسنی سلاکار هربرت ریموند ماکمستر ته یو بریا حسابېږي، ځکه چې د ریپورټونو په اساس د دوی دواړو ترمنځ روابط ښه نه وو. ګڼ نورو خلکو هم د بانن د لری کولو له پریکړې هرکلی کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې د استخباراتو کمیټې او د ډیموکرات ګوند لوړ پوړي غړي ادم شف په امنیت شورا کې وروستي بدلونونه مثبت بلل دي. شف ویلي دا کار به له ماکمستر سره مرسته وکړي په دې شورا چې د ده په خبره د بانن د دخالت په سبب سیاسي شوی وه کنټرول پیدا کړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې په فبروري میاشت کې د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلن تر استعفا وروسته نور د امنیت شورا په چوکاټ کې د بانن موجودیت ته اړتیا نه وه. د امریکا متحده ایالاتونو په ملي امنیت شورا کې د بانن د غړیتوب له حذف سره دوه نورو مقاماتو ته اجازه ورکړل شوې چې په غونډو کې برخه واخلي. د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد او د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان کارتس ته اجازه ورکول کېږي چې له دې وروسته د امریکا د ملي امنیت شورا په غونډو کې ګډون وکړي. تمه ده د دغو بدلونونو رسمي اعلان نن د امریکا متحده ایالاتونو د فدرالي ثبت د ادارې لخوا هم وشي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدو نیمه بجې شوې دي. له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اندونیزیا ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د اندونیزیا د جمهور رئیس سلام راستیال یوسف کالا سره کتلې دي. په دغه کتنه کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دوی غواړي له افغانستان سره په مختلفو برخو کې دوه اړخیزه راکړه ورکړه زیاته کړي. د ترکیه عدلیه وزیر نن وویل چې د سوریه په خانشیخون سیمه کې د وروستۍ حمله کې د دریو وژل شوو کسانو د جسدونو په عدلي څیړنه کې څرګنده شوې ده چې په دغه حمله کې د بشار الاسد رژیم له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر روسیا ژغ وکړ چې په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي. ټیلرسن د سوریه د عدلب ښار په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې د امریکا حکومت یې پړه د اسد پر رژیم ور اچوي اشاره وکړه او وی ویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې د سوریه رژیم د دې وحشتناکې حملې مسؤول دی. په سوریه کې پر فرات سیند یو ستر بند چې د یوې هوایي حملې له امله د نړیدو خطر و بیا فعال شو. د فرانسې و محکمه به د سربیا د غوښتنې پر اساس نن د کوسوو پخوانی صدر اعظم راموژ هرادینای د هغه د مستردولو په اړه غونډه وکړي. او په روسیه کې د هغو وګړو شمیر چې په فقر کې اوسي 19.8 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا په تیره یوه لسیزه کې په روسیه کې د فقر تر ټولو لوړه اندازه ده. دغه شمیرې د روستات په نوم یوې ادارې خپرې کړې دي.
اوس هم مرزیا احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت او د خصوصي سکتور متشبثین په هیواد کې کمزوري مالی او د حساب ورکونې سیستم د اقتصادي پراختیا په وړاندې جدي ستونزه بولي. د مالی وزارت مرستیال مصطفی مستور د پنځمې پورس په کابل کې د حسابداري په لومړني تخصصي کانفرنس کې دا ستونزه تایید کړه، خو له حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پیاوړی شفاف مالی او د حساب ورکونې سیستم رامنځته کړي. ښاغلی مستور وایي لازمه ده ځوان کادرونه په دې برخه کې له بهرنیو ماهرینو څخه زده کړه ترلاسه کړي سو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. په پروان ولایت کې نن د 4 میلیونو ډالرو په ارزښت د تازه میوې د پروسس د فابریکې ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان لطف الله راشد د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکه تر راتلونکو 4 میاشتو ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې په فعالیت سره درې سوه کسانو ته په مستقیم او په سلګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابرېږي. نوموړی وایي چې دغه فابریکه په یوه ساعت کې په نړیوال استاندرد د 10 میټریک ټونه میوې د پروسس ظرفیت لري. دغه راز دغه فابریکه په ورځ کې 200 میټریک ټونه میوه پروسس او بیا ترې جوس جوړوي. ښاغلی راشد زیاتوي دغه فابریکه د کرنې وزارت د کاردف پروژې په مالي ملاتړ فعالیت پیلوي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجی قزاقی وړ 1500 افغانۍ د بوري 50 کیلو بوجی 2300 افغانۍ د وری زیو درینی منای بوجی 1500 افغانۍ 14 لیتر غوړی 1500 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 لويخت او 1 لیتر ډیزل په 30 لويخت افغانۍ پلورل کیږي او په شهزاده سرای کې د زین بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر وشپیت افغانۍ او 50 لويخت پوله یو یورو یو بیا افغانۍ او نوی پوله یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ او نوی پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 نوی پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او بیا پوله او زر پاکستانی کلدار 620 افغانۍ د خبرونو پای
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری د خبرونې په دوام کې کور کلی اونیس پروګرام هم خبريږي ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی د چهارشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې که د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي حملې پر ضد اقدام ونه کړي د ډونالډ ټرمپ اداره به پر ضد اقدامات وکړي په همدې حال کې روسیې ویلي چې په اربیل کې د کیمیاوي حملې په اړه باید بشپړه پلټنه وشي او تر وخت مخکې د چې ویل شي دغه حمله د بشر اسد ځواکونو
ملګرو ملتونو ته د امریکا استازی نیکی هلی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په بیړنۍ غونډه کې وغوښتل چې ژر تر ژره هغه مسوده تصویب کړي چې د امریکا، برتانیې او فرانسې لخوا ترتیب سوې او وایي د کیمیاوي وسلو کارولو په صورت کې به حمله کوونکی له عکس العمل سره مخامخ سي. دې په ځانګړې توګه په سوریه کې د سې شنبې د ورځې کیمیاوي حملې ته اشاره کړې ده. هلی وویل کملګری ملتونه په ګډه اقدام ونه کړي او په خپل دې دنده کې پاتې راسي داسې وختونه راځي چې امریکا ارسي د قربانیانو په خاطر په خپل اقدامات وکړي زه هیله لرم چې د دې شورا نور غړي هیوادونه هم همداسې اقدامات وکړي نړۍ باید د کیمیاوي وسلو کارول او دا حقیقت وویني چې داسې وسلې به نه زغمل کیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو بیا وویل چې دغه مسوده د منلو وړ ځکه نه ده چې د کیمیاوي حملو په اړه تر اوسه د پلټنو نتایج نه دي راغلي او دغه مسوده تر وخت لمخه د حملو مسؤلیت پر دمشق اچوي همدارز ملګرو ملتونو ته د روسیې استازی ولادیمیر سافرونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې لومړی کار دا دی چې په دې اړه بشپړ تحقیقات وسی د ویل د دې حملې په تړاو تر اوسه ټول ناسم راپورونه د لندن مشتي سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې ورکړي دي چې ډیر مخکې به باور غنل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا عبد الله سره په یو غټه خبري غونډه کې د دې کیمیاوي حملې په اړه خپل خوشیني څرګند کړه او ویل
That attack on children yesterday had a big impact
پر کوچنیانو دغه حمله پر ما ژور اغیز کړی دی ډیر لوی اغیز دا بیرونکی او وحشتناک به شوه ما دا ولیدله او تر دې نور څه بد نس کېدلای
It doesn't get any worse than that
ټرمپ زیاته کړه چې لدی حمله ورسته د اسد پر وړاندې د دریض ډیر تغیر کړی دی په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسیې وغوښتل چې تر دې کیمیاوي حملې وروسته د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره پر خپلو روابطو له سره غور وکړي د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هم له فاکس نیوز سره په مرکه کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې ټول شواهد ښیي دا حمله د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا شوې ده د روسیې وغوښتل چې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د موافقې د درناوي په برخه کې په سوریه کې مرسته وکړي د همدارز د دې حملې نیمایي پړه د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر اداره واچوله او ویل دغه اداره پاته راغله چې د 2014 کال د کیمیاوي وسلو پر ضد موافقې ته سوریه او روسیه ژمن وساتي ملګرو ملتونو ته د سوریه مرستیال سفیر منظور دغه شورا ته په خبرو کې ویل د سوریه پر حکومت ناسم تورونه پورې سوي دي چې حکومت په خان شیخون کې پر ملکیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي د ویل چې تروریستان دغه ملکیان د سپر په توګه کاروي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
پلارو کوچو کې د خزو د زورونې پر ضد ملګرو ملتونو له خوا اعلان شوی ونی روانه ده دغه کمپاین د اپریل له 2 تر 3 نیټې دوام کوي خو ښځې یوازې په لارو کوچو نه بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم له زورونې سره مخامخ دي ټولنیزو رسنیو په نوره نړۍ کې په انقلابونو راوستلو کې مرسته کړې ده حکومتونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې سره نښلولي دي خو په افغانستان کې اوس هم د فیسبوک ډیری ښځینه کارکوونکي نشي کولی خپل عکسونه خپاره کړي او آن په خپل نوم فیسبوک کړي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
لس کاله کېږي اوربله په انګریزي ژبه بلاګ لیکي او دا وایي چې د دې لسو کلونو په لړ کې په انټرنیټ کې په بیلابیلو ډولونو تهدید سوې ده. اوربله په امریکا کې د اسلامي علومو او جنسیت د برابرۍ په برخه کې ډاکټر راکوي.
ما وخت د سینې په فیسبوک کې خوونه او خو په هغه ورځ کې په خپل ځای کې ما آنلاین د نړۍ زړه ته نیولې وم. کېدې شي چې په دې پرې کې نو کوم چې ما یو څه جنې فیسبوک کې مو هغه په کې پاسل کې علاقانو اما په تنه یو ورځ ما تاسو سره نه ما فیسبوک نه ډاونلوډ کړو او په یوټیوب یې اچولې وو د پښتو سندرو سره. دا به زما نوم آیس کو او زما تاسو سره راغلو او پښتنو سره په کا کمنټ جوړولې هغه به په ما باندې دومره بل اثر کوي. نما یو ریپورت چې تاسو مال ریپورت کړئ دا ریپورت مې کوم چې دا پلیز ډیلیټ کا نه څه به ډیلیټ کړئ تاسو به څه کوئ ته به زما یو تصویر اپلوډ کړئ بشتر درل اپلوډ کړئ
اوربل لومړی او اخیری شتنه د چې پر انټرنیټ څورول سوی ده. پر انټرنیټ باندې چې لڅومره شدو سره ما تماس نیولې دی په یو نه بل ډول څورول سوی تهدید سوی یا لبی ځای تفسیر سره مخامخ سوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د تهدید سوی شدو ثبت سوی قضیه نسته. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکت ټیک نیشن رئیس عثمان منصور انصاری وایي د ورځنی تاوتریخوالی غونډې آنلاین له تشدد سره مخامخ سوي شدي هم په رسمي توګه د غستونزې نه ثبتوي نو ځکه د ځانګړو قضیو په اړه هیڅ معلومات نسته. دی وایي په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې د قرباني ډولونه هم نه دي معلوم. کریمه احمدی چې دا خپل نوم نه دی او نه غواړي خپل اصلي نوم وشي وای په افغانستان کې جنې د تعقیب او تهدید لبیری حتی په خپل نوم فیسبوک نه سي جوړولای خويندې یا د ورور په نوم راځي یا هم ځان ته داسې نوم غوړه کوي چې له نورو خلکو په امن کې وي.
د نوې رقم کې موږ ښکاله چې خپل اصلي نوم باندې راځي ډېر خوندې دي یره ورور په نوم باندې راځي او یا هم داسې نوم ته غوړه کوي چې په امن کې د نن خلکو څخه اوس مخکله چې موږ مخکې خپل اصلي نوم باندې اکاونټ جوړ کړی تاسو ورو کې چې دمر څنګه کوم اته ما شخصي ژوند ما کورنۍ ته ځانوري او ولې تاسو ورته دي نو دا په خبرو باندې زموږ ته چې زه به دا غلطی مخه یې هم بدلنم څه
زیات فراکم او ته دې مننه وکړم. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال 15 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي او 80% یې فیسبوک کاروي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه کوم قانون نشته او نه هم داسې اداره شته چې د انټرنیټ لارې زورول سیو کسانو ته ځانګړی وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیړنیو انټرنیټي مرستو ټیم لومړی د حکومتي شبکو انټرنیټي امنیت او انټرنیټي جنایتونو په برخه کې کار کاوه خو وروسته تر عامو وګړو پراخ کړای شو. د افغانستان د سایبر امنیت ستراتیژي پر داس چوکاټ جوړولو ټینګار کوي چې له مخیه باید د افغانستان سایبر یا انټرنیټي امنیت او پر انټرنیټ د کوچنیانو د خوندیتوب پالیسی جوړ شي خو د شذو په اړه پکې په ځانګړي توګه څه نه دی ویل شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي له تیر یو کال راهیسې له سایبری جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
ما قانوني مبارزه با جرایم سایبری
موږ له سایبری جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکی معاملو قانون زکه جوړ او د وزارت تواستو څو یو حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې کپراتونکو کې کوم استون زره پیدا کیږي موږ وکړای شو د هغو سرورونو او ای پی گانو تا لاسرسی ولرو
سرورهای از نو با ای پی های اصلی دسترسی پیدا کن.
د فیسبوک کارون کې خاطره فیضی وایي پر فیسبوک افغانان له هم دوم رستونز سره مخامخ ویل ک په اصلي ژوند کې. فیضی په خپل اصل نوم فیسبوک کاروي. د دې په وینا خلک د دې پر ځای چې شذې وهڅوي چې هغوی ټولنیز رسنۍ وکاروي څو وکولای سي د نورو شذو ستونزې راپورته کړي او په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. خلق هغوی بیروي او چې نور وسی ونه رسیږي دروغ ورپسې وایي.
ما خپل اکسنو چې په ایډمن کې وخت د فلش لري ورسره خپل هم پر دې څو باندې د فعالیت دي کوو بس خپل دې مسالې دې شریکو مې هم دې سند دي چې د فیسبوک تلاري زه خبرومه مخالفه د خوای واج دا چې نه چې سال دې سال خو ما د تحلیل دې زما او مزره تر کې زما د دې خپل د خوای ورس فورا د سند سره دې مخ کې زما او خلک کوشش کوي چې سره کوم زویریزم سره کوم مای زاسته کاوان د سیز سره کوم زبد نامې زما دې دا ویلار کوشش کوي خو ګو سما بدنامه وشي او هغه سیز ما سره غوښته لاندې وشي دې خپل کوشش وکړي چې د بای خالی مونږ کوم د بای دروانه او زم د بای خار ونه کوم او زه په ټولنی کې دا څو رسان روشان کې که څه کوونه وسم.
خاطره فیضی وایي که څه هم نه دا او نه کورنۍ د دې له اکسونو سره ستونزه لري خو هر شته د کورنۍ ملاتړ نه لري ځکه شای کورنۍ تنگ نظر وي، پر دې باور ونه کړي یا د انسان په توګه د دې حقونو ته درناوی ونه کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. همداسې یوه پیښه په بدخشان ولایت کې سوې ده. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد پیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موضوع د نجلۍ حقونو د انټرنیټ موضوع و، او فکر کوم دا ورور داسې فکر کوي چې د دې د خور نامشروع اړیکې بیرون له چا سره لري. څنګه چې دا ورور یې بدې نه باندې منکر دی چې مانه د وجه دی، خو امنیتي ارګانونو د دې د ورور گرفتار او مابت کې دی فعلاً هم د قضیه تر څېړنې لاندې ده.
دا چې ولې ډیری افغانان دا نه مني چې ښځې هم انسانانې دي او حق لري چې له اقتصادي او مانوي لحاظه باید پر خپل پښو ولاړې وي او له نړۍ سره ارتباط ولري. موږ پړه پر بې معنا دودونو، پخوانیو فکرونو، بې سوادۍ او له ښځو پر ناوړه توقعاتو اچوو، خو کله چې خبره د ټولنیزو رسنیو د کارولو سي، فیسبوک لوستي کسان کاروي، نو بیا ولې لوستي کسان ښځې ځوروي؟ د پښتونخوا محبوبه مومند وایي: ډیری وختونه خلک داسې فکر کوي چې پر ټولنیزو رسنیو ښځې له سړو سره د ملګرتیا لپاره آنلاین کیږي.
ما په کې بعضې د هغې انځورونه ویستلي دي چې ما ته په انبوکس کې څه څه لیکل شوي، کنه لیکي بعضې درته وایي چې یعنې ما ته ستا انځور راولېږه، یا بدې بدې خبرې کوي زور سره، بیا په ښه رویه سره ترې پوښتنه کوم چې ورور جانه تاسو خور لرئ مور لرئ که نه؟ نو زه هم داسې یو خور یم، زه خاوند لرم، واده مې کړی، زه چې سوشل میډیا ته راځم زه دلته د دې لپاره راځم چې زه د پښتنو سره انټریکټ وکړم. زه غواړم چې مثال زه د ډیر د لوی افغانستان باره کې لر او بر پښتنو باره کې خبرې وکړم.
اوربل هم دا خبره مني او وایي دا د افرادو په فکری کچه پورې تړاو لري، ځکه د خلکو فکرونه داسې جوړ سوي دي چې که یوه ښځه له هغوی سره د انسان په صفت خبرې وکړي یا پر ټولنیزو رسنیو لیکل وکړي، دوی ځان ته اجازه ورکوي چې هر ډول تبصرې ورته ولیکي.
یو څه په خپل اړه سره خبرې کوي په انټرنټ باندې او بیا چې هغه ته بیا د دې ډارنګ سټارټ وای چې کار کار کوي، څنګه ته پروسه کول په دې خبرې مونږ نه کوو. نو په دې باندې تاسو څنګه اندازه ولې دې د غوانم سماته هیڅ هټ وای ما خراب خراب نه ونی وای دا زه نه نه منم.
کریمه احمدی بیا وای د نورو ورستپاتو ټولونو په شان په لوستو افغانانو کې هم دوه مخې توپسته چې په خپل یو څه کوي او نورو ته بل څه غواړي، او د پرمختګ خبرې د بل د شذو لپاره خوشی دي، خو په خپل کور کې هر ډول ظلم کوي او زغمي.
کورنۍ دې مثلا ما ویلي دي خپل کور کې نور کم ځلان د خپل شي د خپل انسان په کې موږ کور کې وته بل کم ځلان بل کم ځلان څه دي خو ور څه پرته ده چې کور دې هم انسان دې بنا نه انسان دې پرې دې چې موږ به تر کې څه راوځو دې دې چې موږ دغه وحشت دې دغه ظلم او د
اوربل دا هم وایي چې موږ خپلو لونو او خویندو ته نه ورشیو چې کله دوی له تهدید یا بد چلند سره مخامخ سي دا د دوی ګناه نه ده، بلکې دوی خو اغیزمنې سوي وي، ملاتړ ته اړتیا لري. دا وایي کله چې موږ نجلۍ ته وایو ته پر انټرنیټ خپل مخ مه شه، بیا دې خلک ځوروي، موږ اصلا هغې ته دا وایو چې دا ځورونه ستا ګناه ده. اوربل وایي زموږ تمرکز باید د سړو پر پوهاوي وي چې د ښځو درناوی وکړي، ځکه ستونزه د هغوی لخوا پیلېږي. دا دغسې کسانو ته چې ښځې ځوروي وایي:
سړی کمزوري نه دی، دا سره مرکه سره چې د سړو د کمزوري د وجې نه وا خځې باندې ظلم راځي، په خځې باندې به پابندی راځي.
له افغانستان سره د المان د همکاري سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري 8.8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکښې 12.9% ښځینه فیسبوک اکاونټونه دي، خو دا څرګندنه ده چې څومره اصلي ښځې دغه اکاونټونه کاروي.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
په دی وانه کې چې دا ماته دیش دانې نه لاله راوړو کې خود فقط دا مامندې ټولې د ما په ګومان باندې د خپل څه هغه کوم د نمایشي دی
یو تن خبرې مو ووریدې چې ویلې د نیالګیو د کې خود له په برخه کې دومره کار لکه پکار چي دی نه دی شوی
در هر سره کو جوړ دی کې
امی دوستای ما که شکایت میکنن میرن درخت موجود است، درخت سبز است.
د تاسو په نظر د شنه فضا د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي؟
زموږ خپل په محل کې چې مر سره یو نیال کشیږي دا ډیر ګټور کی.
نن ام د موضوع سیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر منوکتون کو د پسرلی پر رسیدلو سره یو کار چې د خلکو په منځ کې عام دی هغه د نیالګیو او شنو بوټو کې خودل دي. شنه بوټي چاپیریال ښایسته کوي، هوا پاکوي، مرغان ځالې پکې جوړوي او انسان ته له رواني پلوه خوښي وربخي. نو ځکه هر وګړي ته پکار ده چې شنه بوټي او نیالګي کینوي او بیا یې ساتنه وکړي چې وچ نشي یا یې څوک بیرته ونه باسي. د چاپیریال د سمسورتیا په برخه کې مسؤول کسان وایي چې کوم وګړي له دوی سره مرسته ونه کړي دوی په یوازې ځان نشي کوی چې سیمه شنه او ښکلې کړي. خو هم خلک بیا وایي چې مسؤولو کسانو خپله دنده په سمه توګه سرته نه ده رسولې. په دې هکله د دوو تنو خبرې اورو.
از منم جنرال محمد یوسف همت دلته په میلیارد هاو ډالر راغلل به ډیر څه شي وای ول ډیر په تاسف وایم چې نغه کارونه چې باید شي وای حتی لاس فیصد کار نه لري شوی
کارونه یې نه تاسو ډیر دانه نه نه راوړي په دې نه یالو باندې دا کار مون خو دې باندې خوشاله کی ګو سیده مې د زیس مګ د جوړ کی واغه کی او په دې باندې نه کی سیده ماته دې دانه نه نه راوړي کی خود دا وځه خو ته خپل یې نه فقط دا مامنه ټول دې ما په ګومان باندې د خپل هغه کوم د نمایشي دي.
د خلکو بی پروايي هم د دې سبب کیږي چې اخو دل شوی نیالګي بیرته وچی. د کابل اوسنکی امان وایي چې کله خوونه او نیالګي په موټر هم وهل کیږي.
موټر ځنی خطرای وګلدون د پیندې وشونه وهلې وي بی احتیاط درې وران دي. د غنښ په د پلو ټکنیک مخکې د اکادمي پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاسکاله نمونه چا وخلی سره کپراته وسوي په موټر وخلی. زکه تاسو هم چې معلم په ګلدون کې روان ده له سالو 15 شاګردانو سره پیادهو کې نيزي ګلدون کې زی د شاګردان هر یو در مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم سه ول سکه په فازيات در سره خبري کوي معلم زیکول سم تاسو ته مثال د کورتي مومنین ته وایم شل سوګردون روان دی یو میرمن ورسره ورته موټر دره ورته مرشه خوري مورې ته معلمه دا مو شومان څه کوي د دې شل پلاس کې عمر سال ګلدا ورته چې برو به تو چی فقط ګلای بابیت است د کابل فخر کې غټ مصیبت د رامو وسیدل د مواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشي کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
هغه کسان چې له کور نه بهر نیالګیږي وایي چې نن کېږدي سبا بیرته وستل کېږي یا یې هم ماشومان داسې خوروي چې وچی. د کابل اوسنکی اجمل وایي چې د کور دننه نیالګي شنه کېږي خو بیرون ټول وچیږي.
کوم نهالونه زه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه سمه بیرون کې نه ولیدي. د دې له وجه نه زموږ د ورځې له طرفه راځو کار ته متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري او رقمنې نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې غوډي خپل د کور نه کوم مزره مواد دغه د خپل کور کې راټولي هغه راوړي د نالو د بخورا چینو لکه د کالاشو به لکه د صابونو به دا غشاین ست د هغه لپاره ډیر زیات مزر دي. نو د دې د وچوال عمل مګو تاسو پیګو چې دا موهید باندې غسه کړکېچان پات سي هغه سه خوره دوړې د شان به ډیر زیات دي.
په کندهار کې د زرغونی انالیسي د 12 ټولګي زده کوونکې نجيبه وایي چې دوی ټول په ګډه نیلګي کې خودل او ساتنه هم دوی خپل کوي. اوس ډیره سیمه د دوی په خواري سمسوره ده. ورپسې د امین خبرې هم د شنه فضا د ګټو پاکله او
نیالګي خو نو ډیره ګټه لري. و شش کال په کندهار کې اندې شبارانونو موسوله ش ډیر نیالګي موسوله مشخل زغنیان الیسیته چې د کندهار علی لیساده شپې په لیسه کې دوله سم وایم. نو مشخل د خپل ام سمپیان مو براولار سو یو یو نه حال مورانی و یغه نیالونه مو ګوره په زغنان لیس اته دا چې په سمار ورسې رسونه خلک. نو زموږ خپل په محل کې چې ار سره یو نیال کشیږي دا ډیره ګټه ورکي او دا محل به سم سورس او اب سمسي دا چټلې به ټوله سي ډیر ښه ګټه ورشي.
د محیط د پاکوالی د ګرد غبار د کموالی او د اکسیجن د زیاتوالی بس کیږي د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي د هغه روحي تکلیفونو د ارامتیا لپاره یو ښه شی دی. مطالعې لپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه کولی شي. نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته اماده کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی وایي چې په نور نړۍ کې شنه فضا ډېر ارزښت لري خو موږ یې دومره په قدر نه پوهیږو. نو موړی یوې پخوانۍ کیسې ته هم اشاره کوي.
تاسو ګورئ په متمدنو یا پرمختللو ټولنو کې په ټولو کې حتی په غرونو کې نیالګي غرس کړي دي کېنولې دي. یعنی معنا دا چې دا یو بهترینه فلټر دی، بهترینه د هوا تصفیه کول لپاره یو زمينه سازي ده او دا د هر انسان ایماني او اسلامي او اخلاقي مسولیت ته چې باید دا کار وکړي. په دې باره کې یو فولکلوري کیسه ده چې یو محل کم سپینګیره یا مشر سړاو او هغه یو ځای کې نیالګي کېنول. نو یو نیلګه کینوه میوادار ونه معمولا از مون او ساسو ترمنځ روایتونه د دي چې هغه میوادار ونی ډیر وخت نیسی د میوې د پاره چې ترڅو میو نیسی نو داغه وخت حاکم به پاغلاره تیریده نو چې لیدلې راغله د سپینګری ته ویلی چې کاکا څه کوي د ګور په غاړه ولاړ او ته دا د میوې ونه کینې هغه ورته ویلی چې یاره زمون مشران زمون د پاره کړلی وو مونږ به د خپل کشرانو د پاره وکړو هغه د وخت واکمن یا حاکم ته د مشر سړی د خبرې خوند ورکړي نو هغه وخت کې چې هر څه مادي امکانات یا پیسې وي یا زر یا بل شی دای ورته ورکړي چې د خبرې د ماته خوند راکو دا دی نه نو سپینګری مخ ور اړول ول زمانه الګا دی ول د چې سم لوارې حاصل وک بیا یې هم انعام ورکړ انسان پیدا د دې لپاره دی چې باید د بشریت لپاره د انسانیت لپاره او لتر لګه د ځان لپاره کار وکړي
محمد زمان له پیښور نه راستون شوی کډوال دی هغه وایي تر ارز وړاندې د نیالګیو کینولو ته مخه وکړه ځکه په ارزښتي پوهیږي
میوه میکي بادام لکه مڼا دغه شان موسوس موت لکه پاکستان راغلو کنه نا اوس اوس نو دغه چې چا لاس بوټی کې او چا پینځه کینولي چا ته کینولي
کوم کړی دي تنه
لګي نو واخیستل
چیرته
د کرباغ بازار کې
په څوم واخسته یو نیالګی
یو نیالګی موږ واخسته په سلام مو واخسته او په یو نیم سلام مو واخسته په دوه سوم دات بوټو خبره ده نیالګی چې هغه غاټی لګ هغه لګ گرانی او چلو ګولو کې هغه لګ ارزانی ده چې اته سومي او کنه
بیا څنګه را وچیږي ک لګی
ډیر ان شاء الله اوس ټول ولګی خالد دغه بوټی نه دي چې ورته موږ نختر وای نا جوګان دا یو درې دانې ما وڅ نور ټول ولګی
چیرته دي کینې ول پویلې کې
او ویلې کې کینې ول او ویلې سرک تر غاړې مکینې ول او ویلې
څنګه او ام دا اوس بری څونی الګی کینې ولې تا
څلويخ دانې دي
څلويخ دانې ټول ولګیدل
ان شاء الله دې کې درې دانې خراب
کاکا لکه پارزخت باندې خبر راته وکړه دغه نیالګی څه اهمیت لري
منی دا لري چې نیالګی خو ډیر ښه شای دا په دې خبره چې میوه به خوري دا منی آتا سوري لاندې به کینې دا منی آتا او دغه بوټي دا ګلان چې دلته دا منی آتا خکاري اوس کداغه چمن او دغه بوټي نه کینو دغه سپره دا غا دب کې ناز به نو دا امنیت ستر کو نظر او خلک وا جدي سره لکه تازه یې کنه دا امنیتونه دی بوټي
د مرغې لپاره څومره خېری داونه
دا ونه مرغې لپاره خو شپې کې پټيږي شپې کې پټه چې شپه کې تیریږي ورځ کې خوشاله یو میوه منه ټونګه وي خوري
او دلان دې موږ غاګورو
کنه او لا مې موږ غاګورو چون چون आवाजونه کوي او موږ منه आवाजونه کله کې یو دې خوشاله دي ونه کې
اسد الله بیا له بهر ملت نزنی هغه بوټي وړی چې په خادلته نه وو لاغه به وورو چې کوم بوټی راوړي
ګولان کړو د نورو هیوادونو نه هغه ګولان هغه بوټی چې دلته نشته په افغانستان کې ما هڅه کړې ده چې دلته عام کو مخکې مرپرست ګولونه نو زیړ رنگو ما چې راوړې دي شین سور برګ د سې رنگا رنگا ګولان دي
ګول افتو پرست یو
ته افتو پرست مخکې زیړو دلته په افغانستان کې زرغون رنگونه راوړې دي
کوم جینا
اغه مو د هلن نارولی
راولې سخت او آسان
آسان په پکتونو کې مراولې دی بیگ ته می اچولې په سلام یې وړل او دلته بیا ډیر خکېږي
چیرته دی بیا وکړل
په خوست کې
او دې
او ویلې کې می وکړل بیا دې ویلې نه د باندې ما دی هغه تخمن زیات کو
مثلا هغه تخم کې څوک درنه وړي ورکول ایسي
اغه ما ډیر تورکلو اوس تقریبا په ټول خوست کې اغه ما تیت کړو خور کو
سره قانې ډیر خوښ تاب ښکاری
ډیر خوښ تاب ښکاری او زیاتره نور داسې نیالګي دي یا داسې بوټي دي چې هغه په افغانستان کې نشته اوس موږ غواړو چې هغه دلته میشت کو لنیک مرغه زموږ په هیواد کې زیاتره بوټي زیاتره نیالګي کیږي داسې دي چې یو ځل وښول هغه بیا کیږي تقریبا یو دوه ځلې اوبه په ورکولو باندې موږ کولای شو چې هغه ته وده ورکړو ما سره ډیر مخکې نه هم داسې فکر و چې زه باید داسې یوازې ګلان نه نیالګي وړه وړه نیالګي هغه بوټي چې په نورو هیوادونو کې دي هغه چاته مې ورکړی دي چې هغه مینه لري ورسره په کار داسې وي چې هر څوک چې نیالګي کوي یا ګلان کوي هغه په منظم شکل وکړي تاسې نه چې ګډوډي وکړي لکه یو ګل دی سور ګل دی هغه یو نیالګي وکړي بل ګل دی بیا بل رنگ لري کنه تاسې ګلان باید سړی اول وپیژني بیا په هغه طریقه باندې کوم ځای کې کوم رقم ګلان کولی ښکاري یا خرازي
دا چې د کرنې وزارت سا کال څومره نیالګي خودلو ته چمتو کړي د اچي وزارت د ځنګلونو رئیس محمد امان امانیار نمو پختلی دي
ما هم سال در حدود 2.1 میلیون است نه حال
موږ سکل 2.1 میلیون نیالګي خودلو ته چمتو کړي او شپږ زره نیالګي هم مؤسساتو کې خودلو ته برابر کړي د قریادارانو اتحادیې 3.1 میلیونه نیالګي خلکو ته په واک کې ورکړي دي چې کېږدي، او خصوصي سکتور هم 2.6 میلیونه نیالګي ښودلو ته چمتو کړي.
امانیار د خلکو د شکایت په اکله چې وایي دوی پوره کار نه دی کړی، وایي
قبلا 2% ساحه سبز در شهر کابل در مجموع نشان میده.
مخکې مو په ټول ښار کې یوازې 2% شنه سیمه درلودله، خو اوس 45% شنه سیمه لرو. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. د فتن موږ نه شو کولی چې نیالګي کېږدو او له هغو نه د ثمردارو ونو تمه وکړو. موږ له خلکو هم غواړو چې د نیالګیو په کینولو کې برخه واخلي او ساتنه یې وکړي تر څو چاپیریال سمسور شي.
موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ د ریاست له رئیس نسرین صبری سره شریکې کړې. هغه دا نه مني چې دوی کم کار کړی دی.
زمانی که حکومت طالبان خود کرد 7000 اسلحه حال در شهر کابل بود.
کله چې د طالبانو حکومت لمنځه لاړ، او وزیر نیالګي د کابل په ښار کې شنه وو، خو اوس په هر سړک او جاده کې شنه بوټي او ونشته. هغه کسان چې شکایت کوي دوی ویني چې هر کال څومره نیالګي د ښاروالۍ لخوا کینول کیږي، خو بیا هم شکایت کوي، ځکه شکایت د دوی عادت ګرځېدلی. په ځای د دې چې په مسؤولو کسانو نیوکې وکړي، دوی دې هم لاس په کار شي، ونې او نیالګي دې کینوي او ساتنه دی وکړي. یوازې ښاروالۍ خو نشي کولی چې سیمه شنه او سمسوره کړي.